وسمو را رسیدلی د ځوان فکر خبرونه ته چې زمون همکارې فريدې سیال سره به په ژوندۍ بڼه واوري. خو په سر کې لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت نړیوال سازمان وروستی راپور رد کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیمه غیزه کوي. تکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستې وي. نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصلینو لخوا د پل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې وې، د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د تاجکستان د کار وزیر ګلنارا حسنزاده د سی شنبه په ورځ د اګست په شپږمه وویل چې روسیې په تیرو شپږو میاشتو کې د تاجکستان 10,000 اتباع له خپلې خاورې ایستلي دي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیا د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هنیا د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوی راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګری سازمان غړي او اسماعیل هنیا د اسد میاشتې په لسمه په تهران کې په یو پوځي میلمستون کې ووژل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د تاسو ځوانانو زلمیو او پیغلو پریکړې په کورنیو کې منل کیږي او کنه. ستاسو خبرو ته کله چې د موضوع په تړاو په کورنۍ کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه. له دې سربیره که چېرته تاسو پریکړه وکړئ چې په خپله خوښه به واده کوئ، کله کسوي که نجلۍ، آیا کورنۍ مو درسره مني او کنه اختلاف مو رامنځته کیږي؟ کله مو چې اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعاتو باندې وي؟ په واده، هیواد د پریښودو، د تحصیلي رشتې په انتخاب کې، یا دا چې د کاروبار په پیل کې. له دې سربېره کله چې دغه ډول ستونزې ستاسو او د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کومو حل لارو یې حلوي او څه لارې چارې ورته لټوي؟ نن په ځوان فکر په پروګرام کې ورباندې خبرې کوو. میلمانه را سره شته هر یو ژباړنه او لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقله اسد. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې دواړه میلمانه را سره وصل دي. اوریدونکو تاسو ته یادونه کوم تاسو کولای شئ چې د خبرونه په جریان کې راته زنګ ووهئ او هغه کسان چې ځوانان دي او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي دوی کولای شي چې راشي او په پروګرام کې د خپل ستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړي. زه تاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 00 3 2 2 1 3 1 او 00 3 2 2 1 3 1. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ په دې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ په تمه پات شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. د خبرونې په جریان کې به د فیسبوک د کارونکو تبصرې هم راوخلو چې کمنټونه هلته زموږ د فیسبوک کارونکو پریښي دي، د دوی نظرونه به هم له تاسو سره شریک کړو. وربشو میلمنو ته مقام ځای صاحب پیل بله تاسو وکړو. تاسو ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو دیو ځوان په توګه باندې یتمن دا تجربه بلري او معلوم شوی به وی درته چې په افغان کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان دی موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي، خبره کوي، د مشرانو له لوري څومره د هغوی خبرو احترام کیږي، څومره منل کیږي، او داسې شوي دي چې کله یو ځوان یو خبره کړې وي د هغې پر اساس باندې مشرانو عمل کړی وي او هغه خبره منل شوې وي؟
ډیر زیات مننه غلی سیال. لومړی تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډیره مهمه موضوع ده دا، تر ډیره په دې پورې لري چې د کورنیو جوړښت څه ډول دی. تقریبا په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې په خاریو کې اوسیږي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې اوسیږي، البته په دې وروستیو کې په دغه برخه کې یو څه له خپلو ځوانانو سره له نوي نسل سره همکار دي، اما له بده مرغه تر اوسه بیا هم په ډیرو کورنیو کې د ځوانانو او په ځانګړې توګه هغه نوکي ځوانان چې موږ بولو د هغوی نظریات ته ډیر احترام نه ورکول کیږي او د هغه بېلابېل دلایل کېدای شي. یو له رواني اړخه دا موضوع څېړل غواړي، بل د ټولنیز اړخه. یو موضوع داسې ده چې طبعاً زموږ دوستان چې د ټولنې د کورنۍ جوړښت داسې دی چې زموږ مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وي، مثلا د هغوی نظر ته د هغوی پریکړو ته احترام نه وي شوی، او له رواني اړخه ویل کېږي هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوالي کې غواړي چې همدغه حالت په خپلې کورنۍ کې د هغه کورنۍ چې د تشکیل کړي د هلته تطبیق کړي. بیا مثلا ځینې کورنۍ لرو، ځینې اشخاص لرو چې دا ډول حالت یې نوې تجربه کړي، مګر له ټولنیز اړخه له نورو هغه کورنیو څخه چې په دده په شاوخوا کې اوسیږي متاثره کیږي او ورته انداز غوره کوي. مثلا د خپل دغه حالت نه تجربه کړي، د نظر ته احترام شوی، مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجه کیږي چې مثلا بل کورنۍ د هغوی دغه موضوع ته مثلا خپل ځوانانو ډیر باور نه کوي، هغوی ته د پریکړو صلاحیت نه ورکوي، نو له هغوی متاثره کیږي او له ټولنیز اړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکوي. خو په ټوله کې بیا هم ویلی شم چې هغه کورنۍ چې زده کړې کړي دي او همدارنګه تر ډېره په خاریاتو کې پاتې شوي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې پاتې شوي او له زده کړو لرې پاتې شوي دي، یو څه البته په کول کې نه، یو څه خپلو ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت ورکوي، مګر په ټوله کې دا ستونزه جدي ده او
خبره کی هلتم پنجونو لکسنگ چمخ کی مقام دي سابیا دکړه د بی باورې موضوع ده کنه د افغانون جون ستونزه په کورنیو کې بیا بل سوي.
سلام او درنښت اغلی سیال، تاسو ته بل قدرمن میلمه ته مو اوریدونکو ته هیله دارو اوسیږي. لکه څنګه چې مقام دي صاحب وویل چې دا ډیره کورنۍ او ټولنیز چاپیریال پورې تړلې ده، افغانستان کې هغه موضوع ډیره جدي ده او ډېر کله برخې نه ستونزې هم راولاړې شوي دي. موږ نشو کولی مطلق ووایو چې پرېکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پرېکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې، ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. او نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی یا د زده کړو کچه یې څومره ده، تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي. هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پرېکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه یعنې مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړل چې یوازې مونږ دا نشو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پرېکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېرې برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او له دې سره د کار او دین غیر، یعنی ډېر هغه عادي په کورنیو کې ځینې پرېکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستۍ کولو یا د نجونو کوم چیرته تک، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پرېکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر دې پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیات ستونزو سره مخ دي، هغه دغه برخه کې ډېری کړي کې او ډېر کله دا غوې ژوند د همدې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو انجلۍ ته کومه پرېکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه ښه پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي، خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري، خو هغه د ورونو د مشران ورونو د لاسه هغوی هغه د ژوند پرېکړه کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي دي.
مننه تاسو به بیل سره وګرځم. مخمزه صاحب که تاسو ته راشم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځوانانو باندې بې باوري په ټوله کې اونده داسې مسایل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکي ظلمي وي که هغه داسې ظلمي وي چې عمر یې تیر شوی وي یا داسې ښه پاخه عمر کې وي او د ښه او بد ترمنځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام وړوکه یې صبر وکړه په دې مسایلو باندې، نه پوهېږي که هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي. اونده داسې نورې ستونزې چې د دغه مسایلو نه علاوه وي تاسې ورسره مخ شوي یاست یا تاسې کتلې وي، هغه څه دي؟
ډېره مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅکله له خپلو والدینو نشي عمر کې ډېرېدی. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د رواني اړخ همدا موضوع همیشه څېړل کېږي چې دې ته د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کېږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغوی اولادونه دې هم ولري، چې دا په کورنیو کې یوه ډېره اساسي ستونزه ده. دې وختونو کې مثلا پخواني خلک غواړي چې کله میلمه راځي د هغوی سره مکمل ناست اوسي تر هغې چې هغه ویده کېږي ډوډۍ خوري، مګر اوسنی نسل نوې جنریشن دې موضوع ته ډېره خاصه پاملرنه نه کوي. نور ډېر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت له امله رامنځته شوي دي، او په کورنیو کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی. مثلا هغه امکانات چې زموږ مشرانو ته برابر وو د کشرانو ته تر هغوی ډېر دي، نو دغه د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي، یو بل ډول ذهنیت ولري. مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده، که د کورنۍ ژوند په حساب ونیول شي، که د کاروبار په لحاظ شي، که د هر اړخ شي، مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان زده کړې وکړي، خو نوی نسل وایي نه، د کاروبار څانګې تلل، بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي. حال دا چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه ده، بلکه مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کېدای شي ستا بریا تضمین کړي. دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي، مالې دلی په ډېرې کورنیو کې مثلا ځوانان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حده کې زده کړې وکړي، مګر له زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته لاړ شي، خو مثلا والدین غواړي نه، دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي، نور ته کار وکړي، مګر د ځوانانو ذهنیت دا نه مني.
ټیکنالوژی رول یا پدې باندې د ځوانانو پوها څومره مهمه ده؟ لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلی چې کله ځوانان ټلیفون ډیر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي مشرانو خوانه ورته ویل کېږي چې دا یو بې معنا کار ده چې تاسو دې ته ناست یاست، دا ډیره کاروي یا ډیره وینې. په دې برخه کې خپله دغه ځوانان څومره ټیکنالوژي په ځای کاروي، د کاروبار لپاره یې کاروي، یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ورباندې خپل وخت ضایع کوي؟
دا تر ډېره پر دې پورې لري چې د ځوان ذهنیت څه ډول دی، خو په ټوله کې له بهرنۍ نړۍ سره، له نورې نړۍ سره د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده. زه تاسو باور کړئ چې خلک پیژنم چې همدې انټرنیټ لاري وکولای شول چې په ډیرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي، خو هغوی چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه دا تر دې پورې اړه لري، په دې پورې اړه لري چې څه ډول استفاده کیږي. خو که په کلي حساب مقایسه کوو، دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېری ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي، لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي، برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشاله ساتلو لپاره له انټرنیټ نه استفاده کیږي. خو له انټرنیټ له ټکنالوژۍ څخه ډیره ډیره مفیده استفاده کیدای شي، او له بهرنۍ نړۍ سره، د نورو له علومو سره، د نورو له ذهنیتونو سره، د نورو خلکو له افکارو سره، د بلدتیا او د هغوی څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړې وکړو، د نورو له تجربو ګټې واخلو، او په خپله د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب مو شي.
مخمزه صاحب، مخکې دینه چې اغلی اسد ته ورشم، دلته یو بل پوښتنه کوم. د فیسبوک یو کاروونکی خپل پیغام پرې خدای ویلي چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنۍ کې ونه منل شي، ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي. په داسې حال کې چې ځوانان د دب خبره باندې شي، دوی په حق باندې وي، خو بیا هغه دودونه، رسم رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي. دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغېزمنوي؟
ډېر مننه. په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړله چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخ لري، چې یو رواني اړخ دی، یو ټولنیز اړخ دی. چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي په ټوله کې، په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي، هغه د زده کړو د رشتې په انتخاب کې دي، د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي، ورته صلاحیت نه ورکول کېږي، د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څانګې په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کېږي. او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوبه خپلو مثلا چې ماشومان یې واړه وي، په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کېږي. حال دا چې په نوره نړۍ کې، په پرمختللې نړۍ کې کوشش کېږي چې ماشومتوب خپلو اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي، تر څو دوی بار بار دا تجربه کړي، بار بار تجربه کړي، او وروسته وکولای شي چې ډېرې لویې پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسو کولای شي چې یوازې په تجربه کولو سره ښه زده کړئ، چې یو له هغوی نه همدا د پریکړو کول دي. تر کومې چې په نوره نړۍ کې ما ماشومان لیدلې دي، والدین کوشش کوي چې په هره برخه کې هغوی ته کوشش وکړي چې هغوی په خپله د ځینو وړو وړو پریکړو نه شروع وکړي. او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تېرېدو سره دوی نهایت با تجربه واوسي، برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې دی، ځکه هغه ته له کوچنیتوبه په پریکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه دا حق اخیستل شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نوره نړۍ کې، په پرمختللې نړۍ کې هغوی رالوی شوي دي، په لوستې کورنۍ کې رالوی شوي دي، هغوی له ماشومتوبه دا حالت تجربه کړی وي، ډېر له وړو وړو پریکړو نه دوی شروع کړي وي، بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پریکړو کې خپلواک وي او بیا ډېره ښه پریکړه کولی شي. زه به یوې خبرې ته اشاره وکړم. دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانانو ته هلته د پریکړو صلاحیت نه ورکول کېږي، هغوی ته چې ورکول کېږي هم تر ډېره ناکام پاتې کېږي. ځکه ناکام پاتې کېږي چې دوی له ماشومتوبه دا حالت نه وي تجربه کړي، دوی ته یو ځل نه یو د یو لویې پرېکړې صلاحیت ورکړل شي چې تبان چې تجربه نه لري، ته مطالعه نه لري، نشي کولی په سمه توګه پرېکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی له افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوبه خپلو کوچنیانو ته د پرېکړو ډېرو وړو وړو پرېکړو شروع کړي، دوی ته صلاحیت ورکړي، تر څو په لویوالي کې هم دوی له دې ویر اخلاص وي چې زه به په دې پریکړه کې ناسم اوسم یا سم. ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډېرې تجربې سره لا ښه کېدای شي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اغلی اسد، که تاسو ته راشم، مقامزي صاحب یادونه وکړه چې ماشومتوب نه باید ماشومانو ته د پریکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنه کې که د نجونو موضوع ته تم شو، تاسو مخکې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پرېږده، چې کله نجلۍ له کور ووځي هم د کورنۍ نه باید اجازه واخلي، که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي. دغه ډول حالات او شرایط کله چې نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي، هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟ لکه څنګه چې پلار کره وه، هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه؟ که چېرې هلته څه ستونزې رامخته کېږي، فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هېڅ پرېکړې دفاع حق یې نه درلود، له ځانه به دفاع وکړي؟
ډیره مننه غلی سیال دغه برخه کې مونږ چې هغه خپل لیدل دي او څومره تجربه پکې لرو نو انجونې بیا له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي نو دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او تر ډېر کله دغه برخه کې د انجونو ژوند قرباني شوی دی او هغه د دوی پریکړه له مخکې نه کورنۍ کړې وي او دوی چې کله د کورنۍ په پریکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي نو یو خدا چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړی نه د دې پریکړه اخیستل شوی نه وي نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنۍ کور او هغه څه ډول تمه ترینه لري چې دا باید څه ډول هغوی سره ژوند وکړي یا په کومو خویونو او عادتونو ورسره مخ ته لاړه شي نو دا نجلۍ هغې ته اماده نه وي ځکه تر ډېره پورې که یوه نجلۍ خپله هغه خپل ژوند کې پریکړه وکړي او څوک خپله انتخاب کړي نو دوی به هغه ټول اړخونه ورته سنجولي وي او ټول اړخونو ته به یې پام کړی وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په زړه باندې ده یا څه ډول خلکو سره د هغه خپل ژوند مخ ته وړلی شي یا او څنګه ورسره ښه مخ ته تللی شي. خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پریکړه کېږي او یو چاته ورکول کېږي نو یو هغه دا چې فکري دا جوړ نه وي هغه خلکو سره بل د کورنۍ په خوښه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کېږي نو دغه برخه کې نجونې بیا وروسته له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي او دوی تر ډېره پورې هغه د خپل ژوند نه ناخوښه وي او دغه برخه کې مونږ افغانستان کې لیدلی هم دي چې تر ډېره پورې نجونې حتی ځان وژنې ته هم مجبوره شوي دي او یا که ځان وژنه و هم نه کړي داسې ژوند تېروي چې نه خسرګنۍ ترینه خوښه وي نه ترینه خوند خوښ وي او نه خپله دا نجلۍ په ژوند کې خوشحاله وي. نو دغه څه تر ډېره کورنیو د خوانه هغه د خپلو اولادونو چې دوی څه ډول پریکړه ورته کوي هغه د کورنیو پریکړو پورې اړه لري. که چیرې یوه نجلۍ یا یو هلک خپلې خوښې ته او خپل انتخاب ته پرېښودل شي هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول شي نو که هغوی هغه خپل ژوند کې هر ډول پریکړه وکړي شاید خپله ترینه خوښ اوسېږي هغوی هغه څه چې انتخابوي د ځان دپاره نو مخکې نه به یې فکر ورباندې کړی وي او هغوی به په دې برخه کې پوهېږي. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دا چې د کورنۍ فکر یې څه ډول را جوړ شوی دی د هغوی څه ډول خوښېږي څوک او بیا خپله دغه د نجلۍ ژوند ته که وکتل شي د دې فکر ته وکتل شي چې دا نجلۍ څه غواړي خو تر ډېره پورې دلته د نجلۍ خوښې ته نه کتل کېږي د هغې هغه چې څه ډول خپله پریکړه لري هغې ته حتی ورته دا هم نه ویل کېږي چې ستا ژوند د دغه یو چا سره تړل کېږي یا ستا انتخاب دی یا ستا خوښه ده یا همداسې په د زده کړو په موضوع کې تر ډېره پورې دوی هېڅ خبرې هم نه وي باید د کورنۍ په خوښه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې بیا وروسته همدغه نجلۍ هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او کورنۍ هم هغه که د خسرګنۍ کورې وي هغوی هم له ستونزو سره مخ وي او که د پلار کورې هم وي هغوی هم وروسته بیا له ډېرو ستونزو سره مخ وي او د دغه نجلۍ دپاره ډېر زیات ځورېږي خو هغه وخت بیا داسې نه وي چې د دوی پریکړه بېرته را وګرځول شي ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي او وروسته بیا هېڅ هم نه کېږي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم کور ودان مقمزه سیب تاسو ته راځم. دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل چې دوه هفته مخکې مې په کور کې د واده ویل وي د دې خبر باندې چې اوس مې په کور کې نه پرېږدي دی وایي چې یو څوک دې زما کورنۍ ته احوال ورکړي ورته دی وایي چې نور کلم د واده نوم نه اخلم خو ما یوازې کور کې پرېږدي. دغه ډول ځوانان چې له ستونزو سره مخ کېږي په کور کې د واده یادونه کوي. دلته زموږ یو بل فیسبوک کاروونکي لیکلي دي د نصیر احمد ګل رحمان په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نوم اخلي ټول درته وایي چې ته له وړوکې کرار کښېنه په دې خبرو نه پوهېږي. او بل کاروونکي بیا لیکلي وایي که خپله کورنۍ راضي کړي نو مقابل لور کورنۍ نه راضي کېږي. په دغه ډول شرایطو کې ځوان څه وکړي او خپلې کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوښېږي د هغې کورنۍ سره څنګه خبرې کولی شي؟
ډېره مننه. ممکن زین کارون کله شوخه نه زین خبرې کړې خو په هر حال یوازنی لار چې د ځوانانو لپاره د عمر یو خاصه مرحله ده د روان پهنې له نظر ویل کېږي د 15 تر 20 کلونو پورې په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه سلسله نه پسم یم او برعکس ما مقابل لوري په هیڅ نه پوهیږي او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند او هم دغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي او سره جنجال کې خته کیږي په دغه د عمر په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډیره ضروری ده چې باید ډیر متوجه واوسي خدای نه خواسته خدای نه خواسته د دې لپاره چې فکر کوي زه سلسله نه په البته د دې فکر کوي چې د لا تر اوسه نه پوهیږي او فیصله نشي کولای یو ډول اوقدا ورسره ونیسي او یو ډول زد ونیسي او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن خپل خوخه کورنۍ پرېږدي ځینې ممکن نورو غیر عادي لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نشو ته مخه کوي او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول ولري په خپل فکر کنټرول ولري دوی کولی شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي نو زما په نظر یوازنی او ښه لاره بهتره لاره دا ده چې د خبرو اترو له لارې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړل شي ځکه د مشکلاتو د حل یوازنی او بهترینه لاره هغه خبرې اترې دي مثلا ځینو پرېکړو او ځینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ژر تمه نشو چې حل لاره پیدا شي که په یو هفته کې نه په دوه هفتو کې په درې میاشتو کې څلور میاشتو کې خو حتما د خبرو له لارې قناعت ورکول کېدای شي نو زه ځوانانو څخه زما هیله دادم او دا البته صحیح لاره هم ده چې دوی د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه پسمه یم نو کله ناکله ممکن دوی په ناسم واوسي نو یوې بلې موضوع ته چې ځوان باید ډېر زیات توجه وکړي هغه دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه پسم یم یو اړخ یو اړخ ته کیږي او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري او خپلې خبرې هم سره کیږي نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپلې خبرې مخ ته کیږي نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت بیا لیدلی شي که یوازې پر همدې خبره یو څوک سلسله نه ډاډوي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډېر نه پوهیږي نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی نو ځوانان تر ډېره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده زه ځوان یم زما پوهه ډېره ده ما تحصیل کړی خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډېره ده خو دا په دې معنی نه ده چې حتما د ځوانانو پرېکړې ناسمې دي شاید سلسله نه سمې خو همدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایې ستا مشران خپل دلایل وایي ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تا سره ومني ستا خبره خو دا چې مثلا ته وایې چې نه زما خبره سلسله نه سمه ده ستاسې دلایل ته ضرورت نشته دی دا کار چې زه وایم داسې وکوي دا یې حل لاره نه ده ځکه مقابل لوري مشران هم طبیعي ده انسان دی دا وی په ځل کې هم یو ډول زد ګرځي چې مونږ تاسو دومره لوی کړی مونږ مشران مو یو ځم خبرې نه منې خو که سره په یو ځای کې نو دوړه دوی خپل دلایل او خپل خبرې مخې ته کې دي دوړه دوی اصلي حقیقت راوستلای شي
مننه کور ودان تاسو به سره وګرځم اغلې سات ک تاسو ته راشم تاسو ته وایست دلته د نایلې ارزو په نوم باندې وی کارون کلی کلی دی چې کلی ونجلې په خپل خوخه باندې واده کوي یا په کورنی باندې وډول د خپل تصمیم خپل پریکړه منی کله چې وی واده کوي د خسرګنی په کور کې ورته په بده سترګې کتل کیږي تاسو څنګه چرته ده
دا واقعیت افغانستان کې کا د انجونو ژوند تل ار اخنه وګورو نو وی لډی رستونز سره مخ وی کچیر خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي هغه دې تر ذکر تر څو هغه څه چې د دې انتخاب ورسره یو ملي خو کله چې د خپلنۍ کورته زی هغه له فکری اړخه او له شعوري اړخه کچیر ته ډیر راجوړ نه نو بیا تر ډیر پوری جنو تا دا یو ډول پیغور وای چې کته ډیر سمونځلې نو تا په خپل خوخه باندې واده نه کولو نو دلته هغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوی دي چې جنې خو باید په دې ورخه کې څوکلي نه غلط مونږه باسي کله هر چاته ورکول کیږي کله ته هر ډول کورنۍ انتخابي کې حتی هغه کله چې دوی ودونه کیږي نو دوی ته د لباس حق هم نه ورکول کیږي هغه باید کورنۍ په خوخه باندې ورته جوړ شي او انجلۍ باید هیڅ غږ هم نه کړی نو دلته کې بیا کوم جدي په دغه برخه کې هغه برلاسي وي یا تر ډیره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پریکړه خپل باندې وکړي او د هر څه لپاره دا وایي چې زه باید خپل خو خوان مخته لاړ شم. نو بیا د کورنۍ د خوانغې د ډېره په بد سترګ باندې کتل کېږي، ځینې حتی بې شرمه بولي، ځینې یو ډول ځینې بل ډول نومونه ور باندې کړي. نو کله چې بیا کوم د یوې کورنۍ منجلۍ وځي هغه که د پلار په کور کې هر ډول خبرې هغه وزغمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو بیا تر ډېره پورې هلته نجلۍ ته دا یو پیغور وي چې کته د سیسمه وینو تا به خپل خوخه باندې واده به نه کولو یا انتخاب به نه کولو. نو تر ډېره پورې به انجونې خسرګنې کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه د ټولو انجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته راغلې ده په خپل خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي. خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دوی ته آماده نه دي او دوی ته راجوړ نه دي چې یو انجلۍ خپل ژوند کې پریکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې انجلۍ ته پیغور پاتې کېږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کېږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کېږي. نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا هغه نیوکې ور باندې کېږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپل کورنۍ پرېښودله. خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه هلکم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوې وي تر څو د کورنۍ نه خپل ژوند او خپله لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تېر کړي.
مننه تاسو بیرته راوکړئ زما اورېدونکي راسره د نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم تاسو وان چې ما راغله ټول د وروال څه وان
مدنه کور ودان نو مو واخلې لکم زما دې کني ولې
عبد الله محمد جام یار صاحب د سن منته سلام نو واخو دغه په سم نه وي په واټس اپ لا خو ته مخ خو دې وایو د سن منو خبر ما دې وایو د بیا خو لار د ماشان چې ما څو سل دې بیر تر عالم نه نه کومر هغه دغه مرسته سره سره اوس چې په نه دې سره وستاسو دا د دې دی ګور لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګونه و دا چې به څنګه رقم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي ګور د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي دا منم دا منه فرق خبر ده د ورسوالي جلا دغه دي رواجونه دي د سارا او دا جلا دي او
یو محمد سیف تاسو په سیمه کې رواج څنګه ده تاسو په سیمه کې رواج څنګه ده لکه چې کلا واده کوي انجلۍ چې کلا واده وي رواج مو څنګه ده
مزه دا رواز دی په سل کې پنځنه وی پیسې ده په سل کې نیو پیسې ده دا رواز دی زما د پلاس د نکته ده دا موږ ما خپل بچان ته وسودون ورکوي چې مور پلار او ګور مور پلار خوښ کې کورنۍ خوښ کې انجلۍ خوښ کې انجلۍ هغه راځي الکو ګور الکو خوښ کې نه خلک خلک نن ورځ ګور سرمایه ده خلک ولاکه ګور نه ولاکه بلنګان ته ګور نه خلک ډیر دي چې اکثر ټوپکیان او اکثر پولډیان او اکثر چرسیان او اکثر دغه ته خلک ګوري دا څوک غلی څوک سبال دا ته د پلان نکوي ته ګوري او دا د انجلی خوښه ده الک خوښه زمر ته مشکې کینی دا رواز نشته زه کابل کې ډیره گزاره کوم لوګر ته زملګری لرم شپه ان ته دا رواز تخسیری وادي شر وادي مګر دا رواز کې درشه ما په دا کابل کې زما ملګری زو سر کړند دا طلاق په دا یو پلان سره خوښ کې بیا په دا کې طلاق ډیر غلی کینی ډیر غلی دی او په داغه په خارج کې دا رقم نه کوم څه شواز افغانستان
کې نه محمد صاحب محمد صاحب ملمانه بروسه په دې خبري وکړي چې د خوخي واده کول څه سوند لري تاسو د خپل سیمه یو شالت مکورنی د الکان د کورنی او انجوریم د کورنی په خوخه باندې واده کوي تاسو سوند څه دي
نور دا ګوره خدا پرشا خوشاله کیږي الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډیره غټه کورنۍ ده ما خپل کورنۍ ده ما ورن عمر تقریبا 20 درجه الفات مو درور کړی د غوډ من جون ود کړی د نانا نه پرې د وی د ولګي ته خاصه خبره ولا که بخښه غل ده الحمدلله دا څو سیمه کړی د ګوره واز سیم کړی د بل په خپل په بل راته ویل بل نو سیم در سره کوم کوم دا څه گزاراو دا څه موږ واز دا چې ولور نه اخو نه ولور ورکو کور پر خپل طبیعت کوو هغه لږ محدود پیسې هغه د نجلۍ پلار ورکوو مور ترکو هغه د خپل خوښ شی دغه ترکي ولا لور ترکي موږ خپل کور په خپله خوښه کوو دا زموږ رواج دی او دا هم دته خور جانګوره په سارا کې داسې رواج دی هغه ورځې داسې شل ورځې د مخ خبره درما د پاچا لکه کلدار سړي کوزدا وکړه درېم کوزدا و یو سړي درېم ورشه دی یو سړي پر ورکړه او دختر پروشین ساتلته دا په ورته د ټو دختر پروشین ساته په سارا کې ساته په لوسالي کې ساته په ارزا کې ساته په فشارو کې بوم شي چې داسې نه درته وایم دختر پروشه خاله کوم ساته او داسې وطن دوست و چې دوستي غواړي قرابت کوي د دوستي وای د سل کال لا د په ملک رواج دي نام ساته او دا ګرد رقم کم خلک دي ته ګرد مې د ملمنه چې داسکی د شید داسکی د نارنه
مننه محمد صاحب کور ودان چې تاسو د پولیس میرو واج رته ولی چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورنۍ او د مشرانو په خوخه باندې واده کې کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کډنی ولی و بلوري دن کې راخلو نو مراته واخلې لکم زمې اړکنی ولی ده
پر دې سه خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو همیشنه اوریدونکو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت خورجان پس له ډیر مودې
مننه تاسو پروګرام ته په خیر راغلی تاسو له تاسو او رچ تاسو په سیمه کې راوړ څنګه ده الکان په خپل خو خواده کې انجونی په خپل خو خواده وای کنه مشران ورته د انتخاب کوي
قربان سم پر دې خورکی اول خډیر خوشاله سم
بلې اتل صاحب
چې ستاسو پرموار دي پاس لډې رمو دې ډېر شایسته موضوع مټاکلې د الله مقدر وک یو سلام ملمنو ته وایم مړه غوړې
مهرباني اوسې اور اتل صاحب مهرباني
قربان سپری دي خورکی لکه محمدی صاحب چې ول دلته پیلمن ولایت کې خورجان اکثره دغه دوستي د سکیږي چې مثال د پلارو د مور یا د مشرور خوښه سي خورجان نو د غاله کو د انجلی هم خوښه سي بدبختانه باید دوایم خورجان د خبرې مې دلې دي خورجان د زوی څخه پښتنه کیږي چې مثال د خبرې کړه د ځای څخه خوښ دي کډینه دي خوښه ده لور څخه پښتنه کیږي اته د څه کوره
فکر کوم چې دا تل څه پاړې کې ستونزې ډېرې ده
ما په دې خورکی لیدلې دي په خپل همسایګانو کې چې لور هغه څه خبره سي ده
اتل صاحب ساسي پاړي کې کیسونه ډېره ده چې چیرته د ټلیفون د لارې تاسو سره خبري وکولای شو داسې بخوي نسبت دینه چې په واتس اپ کې اړیکه مو قطع کیږي او هغه مو کسب ناورو بیرته به تاسو سره وګورځو اتل صاحب تاسو به راوخلو پروګرام کې مو ځان سره ولرو اغه له سات تاسو تر ازما مخکې اوریدونکو یادونه وکړم زما پوښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کوي او دا بیا زی پلار کرا ستونز خوان کرا ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړی یا مشران ورته کړی دی خو کله چې دا ودیږي محمدی صاحب دا ونه ورشه د دوی په سیمه کې څه ستونز نشته خو ساسي پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې وی دی انجلی په حق کې چې کله کیږي مور پلار کوي دغه پریکړه نو ورسته څه ډول پیامدونه لري دغه پریکړه او د انجلی ژوند څومره اغیزمنه وی لکه دغه یو کور کې تا وتری خواله څومره رامنځته کیږي
دا ورېدون خبرې ما واورېدلې دوی ویلي چې دغه برخه کې که مونږ انجونې واده کړي دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي تر ډېره پورې دغسې انجونې که ودېږي مونږ دا نه وایو چې هر انجلۍ که د کورنۍ په خوښه باندې ودېږي نو هغه به حتمې له ستونزو سره مخ کېږي ډېری کورنیو کې که یو انجلۍ خپله وغواړي او کورنۍ ته دغه حق ورکړ نه ورته وایي شي زما ژوند کې هره پرېکړه چې تاسو کوئ ما ته د منلو ده نو داسې ودونه که بیا انجلۍ ودېږي نو نه له خسرګنۍ سره کومه ستونزه لري نه له خاوند سره او نه هم د پلار د کور سره خو هغه نجونې چې بیا خپل انتخاب لري او هغوی په خپله خبره باندې ولاړې وي او هغوی له کورنۍ نه هم دا غوښتنه کوي چې یا له ما نه باید دغه چې زما د ژوند پرېکړه کېږي رانه پوښتنه وشي یا زه په خپله خوښه باندې باید انتخاب وکړم نو دغسې ودونو کې تر ډېره ستونزې را پیدا کېږي انجلۍ له ستونزو سره مخ کېږي هلک له ستونزو سره مخ کېږي او دواړه کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کېږي نو مونږ په ټوله کې دا نه شو ویلی چې ټولې پرېکړې چې د کورنۍ د خوا نه کېږي غلطې وي
هغه وله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې که انجلۍ وغواړي مور پلار ته دا انتخاب ورکړي چې هغوی ورته انتخاب وکړي فکر کوي چې دغه انجلۍ نه غواړي خپله انتخاب وکړي که نه په دې نه پوهېږي چې دا د انتخاب حق لري
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډېرې سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلي پکې کمه وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنی نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی هغه خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله د دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کېږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پرېکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل دغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی دغه نجلۍ پورې خاندي، بیا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي. نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړي دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلی یا که ورسپارلی هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دوی ورکول کېږي، نو دوی په دې برخه کې پوهې نه دي او د کورنۍ د خوانه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته واده م کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوی یم. خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي او کله چې دوی نه دغه حق اخیستل کېږي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپل هم ورسره مخ کېږي او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زوره باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې راولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته راوګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي بیرته پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني اتل صاحب، ساسي نظر اورو.
مننه قربان تم پرې دی خورکې دی خوشاله سم چې برته نه اړیکه وصل شوله. نو راتله موضوع د خورجانې لکه محمدي صاحب چې اشاره وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د خپل قربان ته دوستي کوو، واقعا په هلمند ولایت کې هم داسې شته. خو خورجانې دلته یوه مشکلاته خبره دغه ده چې ما ډېر ولا ضروري هغه دغه خبره ده چې اکثره کورونو کې مثال د خبرې کړ موږ ګاونډیانې که ما درته خپل ملګري لیدلې پرې دې خورکۍ د زوی څخه پوښتنه کوي چې زوی داستا دغه ځای خوښ دی که نه دی خوښ، د خوند څخه پوښتنه نه کوي پرې دې سیال خبر کوي. یعنی زه خپل د سترګې او داسې لیدل در ته وایم، خورجانې زموږ یو ګاونډی و نو هغه د خپل لور ورکړې وه خوراکې والا خبره کړې لا د اسمالې ورکړې وه د شپېتو کالې سړي ته خورجانې اتلس کلنه نجلۍ کړې وه چې دا یو غټ ظلم دی، یو غټ زیاتی دی. خورجانې د خور پاک کې د لور پاک کې دا ظلم کېږي. خورجانې دا اوس هلمند ولایت کې دا غږ دا اورېدونکي زما غږ او خورجانې یا په دونه لوړ قیمت باندې خورجانې ورکړي چې مثال خبرې لکه محمدي صاحب چې اشاره ورته وکړه پاویا لکه پاچا لکه کالداري شپېته کلنه یا کلن سپېږي په یو پیغله خور کېنول کېږي چې دا ډېر غټ ظلم دی پرې دې خور کې. دغه مشکلات سره زموږ په ټولنه کې
او له دې سربېره چې دغه خپل خوخه لکه کورنۍ مشران نجونو ولکان لپاره تصمیم نیسي، لکان نه پوښتنه کېږي خو لنجون نه پوښتنه نه کېږي، بیا رسته کورنۍ کې څومره جنجال نه زیږي لکه د ښځې او خاوند کورنۍ جنجالونه بیا نه وي وهل ټکول د مسایل خو نه وي رسته
پرې دې خور کې. دروازن د خدای دښمن دي زما اکثر انډیوالان چې زما سره ناست ولاړ کې ولا اکثر وخت کوته جنجالونه نه بیا زما سره د موضوع شریکي وي اتل صاحب کوته جنجال کړي زه پښتنه دي نه وکړ چې ولې باره وي دا ځای زما خوښ ولا کړي. پرې دې خور کې ما مخ اشاره وته کړ دروازن د الله دښمن دي سړی د پر حق سرګې نه پټي کورنۍ جنجالونه ډېر دي اندازې دومره زیاتې. پرې دې خور کې چاته په دې دغه کې مثال د خبرې تلاقونه راغلي چې دا غالق نه خوښ مثال د غزا نه خوښ خپل مېرمنې پریشي د خوند د طرفه سم پرې دې خور کې باید چې وایم چې د خوند هم د ځای مې ساتي مثال د دوی مې خوښ. پرې دې خور کې دا ډېر جالب موضوع انتخاب کړی ده، نو غواړم ما نه غوښتل چې دا خپل موضوع در سره شریک کړم، نو دا چې اوریدونکي پوښتنه پرې دې خور کې ما په خپل خوښه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی د خدای سره راضی ما ته کال نه کال زما د واده کې پرې دې خور کې په خدای قسم در تا خمه قدر نه پوری زما او زما د کورنۍ تر ما بین دا خبر راغلی چې دا راتوي چې تاسو دا کار به شي زه ورته هم نه
تاسو په هلمند کې څنګه بریال شوم چې بخپله خوخه خزه وکړي د تاسو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې څوک بخپله خوخه واده نشي کولای.
قربان زم پرې دی خور کې با خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله دې چا نصیب چې په صداقت خورجانې دې چا ځای خاص خدای پاک هغه مشکلات چې دی الکی خورجانې قسم دې ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اولو کې، نو دا خدای پاک او فضل او کرم دې پرې دی خور کې زما مې مثال یو څوک په انتفاق او مثال د خبرې په صداقت سره هغه خپل د زړه ارمان لري خدای پاک د هر مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پراتو د هر مسلمان ارمان دی خدای پاک چې پریږدي خو کې ډېر ښه خوشاله ژوند مو دی د خدای سره راضی یم خدای دې هر افغان هر مسلمان ته د خوشاله ژوند زمګي ورکړي پریږدي خو کې لکه زما ده
امين ډېر مننه کور دې ودان چون دې اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله چې تاسو خوشاله یاستي د بل اوریدونکو برخلو بیا به مقام زی سپته ورشو نو مرته وخلې لکم زماري کني والے
ادر جاتا من هغه لټل خورتا ستاندارنګ هم یلمن د درجه ټول اوریدونکو ته سلامونه اختر محمد خادم هم
خادم صاحب ستړي مشي پروګرام ته بخیر مهرباني نظر دی اورو
ډیر جاتا من نه ژوند وسه نشم کله موضوع تر شانه کده چې د مخکنی د تل خبرې مو اوریدل چې اصلي موضوع څه ده
موضوع دا ده چې ځوانانو ته پریکړو کې په ځنګړي توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د ذکرو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کیږي مشران ورته دا پریکړه کوي کنه دوی خپل کوي
ډیر زیاته من نه ډیر ښکول نه شته موضوع مو ته کله ده پر بشپړ پیل من کې نه تر ډیره برید کوي په دې په کورنۍ کې پرسته خو ډېر ځوانانو خپل پریکړه کوي یا دا کسان چې مشران لري خو ځوانانو ته دا دومره اړتیا نه ستنه ما وخت د مشران ورته ورکړي چې د خپل پریکړه دی وکړي
پسیمه کې مو زیاتره ځوانان کوم کار کوي حتما باید مور او پلار ورته غو انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کوي ادا خپل خوخې کوي
منه نو خو دا فرق څه پکې یعنی تر شپې ته په سبب پورې هغه مور پلار ورته کوم کار چې ورته انتخابي وایي خو دا په لوش سره کوم ځوانان کولای شي په مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره بده سره کوي بیا به دوی ورسره موافقه کوي کچېره
مننه کور ودان خادم صاحب چې اړیکې د نیولې وا ژوندې اوسې فکر کوم بل اوریدونکو هم شته د نمبر ته وخلې لکم زې مړی کړي ولې ساسي اړیکې وصل د لطف اند رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون لارې مو غږ واره مهرباني نمبر ته وخلې لکم زې مړی کړي ولې
زه توخیم د بل ولایت شازیل ول سالې سلاس سره پالیک سکیم خورکیتا استاد ملمنو او ټول او دې موږ ته نیکه اله او احترام کوم
مننه توخی صاحب ستړی مشه توخی صاحب مهرباني ستاسو نظر لنډه ورو چې ریا صاحب ډیر پته ما پات شو
خیر یو سی اتل صاحب او خادم صاحب ته ډیر سلامونه وایم او دې څو نظرونه ورکو د خپل منطقه او د خپل کورنۍ په لارې د سره شریک کړو او ستیا هم اوس حالات ته تجربه خورلې د فريدې خور مخکې به داسې پیښه وشه دی چې به کوز دا نو دا ځوان بل کور ته ستیدلې وي یا دی واده و دا بتللې او فرار بو شرمې دی به دا دی یو حیا بلله او یو ابداری بلله خو اوس الحمدلله د تعلیم کا شخ پرسو ډیر سو اوس خلک په هانسو تر ډیر بری د خو اوس مو وینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي ورله واره خلک ورځي یو شدي ورځي د انجلی ګوري د شذل لاري ځخه اغه سی کور خوښ انجلی خوښ سولایي سره مشوره کوي چې پلان یې زه ورکی دا هغه باید خلک راځي دا الک زوم ګوري نو تر دې راهدا پوری د خلکو په خوښ کېږي دا سی یو ځای یو ځای کچيري پیښي سی هغه سره نه خبره یې یا دا سی پیښي سی دا پلار نسبتا یې د سی وادي یا تقریبا ظلم کوي نو دا چې زه ورته څنګه خبرې خدایغه قایل هم بیا خرابې راوځي د سدي وزایي چې موږ دا چې د دې د سدنجلې یو نه اهل زای تور کړی یا سنوي تور کړی نو یو کله کله شاز دا چې پیښې چې هغه بیا پرواد وایي نو څه خبره ده دا چې کوپ نو موږ په شریعت کې یو مهم شی دی یو ډیر ضروری شی دی کوپ څه معنی چې علم دی برابر دی ځواني دی سره برابر دی دا داخل کو کورنۍ وو اندازې سره برابر دي نو دا کوپ لازمي ده کو تر دې راهدا سوس مور دې سیمه خلګي او دلته مو شهیدان یو تر دې راهدا پوره دا کار ان شاء الله عملي ده او خلک شذې په بدی کې نور کې دي اسلامي امارت دا شریعه حکم په لیکل ده او کله تقریبا پولینه تر دې راهدا د خپل اختیار دي خو په هغه کې څه څه مشکلات بیا هم ستدل په پښتني کلتور او دود او دستور ده وای وای کوند زما ده ولو کدا شرعن ډیر ناروا هم ده، خو بیا هم دلته داسې دستورونه وانانی شته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وي، خو دغه کار به تر یو حده پورې وسم شته. او یوه هیله لرم د خپرونو په هکله که تخنیکي همکارانو ته زموږ خبر ور ورسوي، ستاسې خپرونه چې کله سهار په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې باندې خو ختم کېږي، سهار لخوا د بیا د ورځې لخوا شروع کېږي، بیا تر اوو بجو پورې مطلق نارویدل کېږي په لنډو څپو. نو نه خبر چې ستاسې میټر نه ده ورته انتخاب کړی، د هغه یو ساعت خلا راځي، خو له اوو بجو ریسي هم ډېره ضعیفه، ستاسې پنځلس زره میټر ده هغه کار برابر وي، پنځلس اشاریه نوي دا په لنډو څپو کار شروع کوي، خو دا یو ساعت د شپږو تر اوو پورې ستاسې خپرونه په مطلق ډول سهار نه وي.
مننه توخی صاحب، ما ساسی دغه یاداش کړه کوردی ودان، حتما د به تخنیکی همکاران سره شریک کړو چې ستونزه چرته ده، شو دوی حل کړی کوردی ودان چړي کې نیولې. ما خمزه صاحب کتا سي تر شمه، ځینې کسان د کورنۍ په خوخه واده خګنی، ځینې کسان په خپل خوخه باندې خګنی، خو کتا سي دواړه ودونه سره پرتل کوي، یا په ټوله کې د یو ځوان انتخاب او دغه د کورنۍ انتخاب سره پرتل کړو، کمه یو ځوان ته ډیر ګټور دی، یو ځوان چې عمرې مخکې تاسې یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې په هغه کې ځوان فکر کوي چې دا په ټولو شیانو پوهېږي او نور خلک نه پوهېږي، په دې حالاتو کې څه کول پکار دي یو ځوان ته؟
ډېره مننه، ما د مېلمنو خبرې هم واورېدې، په بخښنه د اورېدونکو خبرې. نو ویلی شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلي حکم نه شي کېدای. مثلا یو اورېدونکي ویل چې مثلا زمونږ په کلي کې ټول اکثریت مونږ مثلا مور او پلار د رشتې انتخابوي، هغوی ښه خوشحاله ژوند لري. مثلا بل اورېدونکي ویل چې ما په خپله خو خواده کړې، زه خوشحاله ژوند لرم. دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کیږي، خدای نه خواسته چې تریخ ژوند ولري یو څوک، یا مثلا یو څوک وایي چې که څوک خپل خو خواده کوي هغوی به ټول عمر خوشحاله، ځکه موږ داسې بیلګې هم لرو چې یو چا په خپل خو خواده کړی وي خو بیا ورسره سره جلا شوي وي، مثلا داسې بیلګې هم لرو. خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې دا حق ورکول چې په خپل پریکړه وکړي، د دې سبب کیږي چې حد اقل که ورسره دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي، پړی په نور چا پر کورنۍ پر نور مشان وانه چوي، هدا اقل زه لکه د هغه ملګرو نه چې هغه ګډ ژوند شروع کړی، دا وي د تجربې په اساس ویل شم چې هغه چې په خپل دغه خواده کړی وي، که ستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کیږي په خپل حلوي، ځکه پوهیږي چې دا پریکړه ما کړې ده، مسؤلیت یې لرم. مګر هغه چې د کورنۍ په خوخه یا کورنۍ ورته ودونه کړی وي، هغه یو ډول بی مسؤلیتي لوري ته ځي. دوی فکر کوي چې دا انتخاب د دوی د پلار یا د دوی د والدینو او دوی که دوی ستونزه شته ده حل صلاحیت یا د حل کولو مسؤلیت ده نه دی. نو د پخپل خوخه د ودونو یا مثلا هغه ته چې پخپل خوخه د واده کولو پریکړه کړی وي، هغه ته نو دا وی خواله دا وی چې هدا اقل خپل مسؤلیت پخپل اخلي او د ژوند مشکلات پخپل حلي، پر نورې پړنا اچي. نو یو تر ټولو ښه ګټه ده، خو په ټوله کې نشو ویلای چې په خپل خوخه واده کول د خوشاله ژوند تضمین کولای شي، یا مثلا د کورنۍ په خوخه واده کول د خوشحالي تضمین کیدای شي، هیڅ کلام نه. مګر هغه دې پړل لري چې ستا او ستا د ژوند د ملګري یا ملګري ترمنځ تفاهم څنګه دی، خبرې اترې څنګه دي، د دوړو د میچورټي لیول څنګه دی، دوړو لیول سره برابر دی او کنه، ځکه د پرګټ ژوند کې د اختلافاتو د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا چې دوړو فکرونو د میچورټي لیول کله فرق ولري، نو تر ډیره اختلافات رامنځته کیږي، ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې مېرمن لري هغه خاوند نه لري، او په هغه لیول کې دغه ذهنیت نه دی، نو هغه تر ډیره پوری پدې پرړه لري. نو زما په نظر د کچې ته پخپله ځوانانو ته دا صلاحیت ورکړل شي چې پخپله خو خودونه وکړي، د ګټه دا وي حداقل د والدین د مسؤلیت نظام خلاصې چې سبا دوی ملامت ونه ګړل شي، ځوانان بیا پخپل مشکلات لخپل د ژوند ملګري سره یا ملګري سره پخپل خپل منځونو کې حل کړي، ځکه هغه پیږي چې دا پریکړه مونږ کړې ده او اوس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسؤلیت مونږ ته راګرځي.
او په ټول کې په دغه برخه کې د واده خبره ډیره وګدم شو، خو کله چې یو نارینه واده کوي پاگه کورنی کی یوازی دخزی مسئولیت بیاور تر غاره نوی معلومه ده پا افغانستان کی گرد جواند وی خویند وی ورونه وی مورو پلار وی مخکه اغلی اصاد یادوانو وکل چی بیا کچری ده غالک ده کورنی نجودا کی گی ده دغی جدائی دیر مسئولیت خزی تا ورگرزی وای چی کچری پخپل خو خیواده کرده خو بیخی خبر ریر سنزمنه وی چی در آواده شو مگنی سره بیل کرو او لارو دغی برخه کی نارینه و تا توازن ساتل تومر ضرور دی و چنگ کولشی توازن ساتی؟
در دیر جدی او دیر دیر خوندور موضوع هم داده دا. زش شخصا پر دی نظریم هر آغا نارینه چی واده کوی باید در کورنه نبیل شی در دیر مهمه دا پا گرد جوان که دا یعنی دا دینی ارخ هم دا موضوع هم دا سیده دا دینی ارخ هم دا موضوع دا سیده چی کلا انسان واده کوی باید لکورنه بیل شی پا داغا وقت که چی کلا انسان واده کوی لکورنه بیلی گی ده پا خپل جوان نو دا خپل آینده تا فکر کوی خو لبادا مرغا زمانگا استاسی پتولنه که دیره اغا زنان چی ودونه کوی هم دا غوی دا مصارف و دا نور مسئولیتونه پا خپل کورنه تا ورغاړ بی او لبد مرغه دا باید وایم چې دغه ستونزه وی چې تدیره
خغله مقام زې سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړای زه دغه کورنۍ و چې دوی نه پرېږ دی مثلا اولادونه ورنه بیل شي یا دغه موضوع ډیره بد غنی چې ورونه سره بیل شي وای چې موږ په دې کار کړی مصرف وکړی رالوې کړی مې ده یا نورې ستونزې یادونه کې یا وای چې باید دغه ورور خور ته لاس ورکړي دا څنګه ده
دا موضوع ډیر خو زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث هم دا دی کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق هم دا دی په نورو ټولنه کې اولاد د لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې دوی په خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي برعکس زمونږ په کور په ټولنه کې اکثره کورنۍ اولادونه د دې لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او د دوی لاس ورسره پک شي زر کار ته ووځي زر پیسې وګټي او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپل ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي له بده مرغه تر ټولو بده او ویلی شم چې کمزوري نقطه زموږ همدا ده دوی تر ډېره کوشش کوي چې اولاد زر را پیدا کړي زر لوی شي او د دوی دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي چې دا په نوره نړۍ کې ټول خلک خپله کار کوي خپله ژوند جوړوي اولاد فقط د دې لپاره زیږي چې هغه لوی شي ژوند وکړي او خپله ټولنې ته او خپلو خلکو ته خدمت وکړي نو زما په نظر دا شاید ډېر وخت ونیسي چې زموږ ستاسو ټولنه هم دې لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هیلو ته چې ما ځان ونه شو رسولی په هغه باندې ځان ورسومه او له بده مرغه دا زه هغوی خبره نه کوم دا د سترګو لیدلی حال دی د هغې ټولنې یو واقعیت دی او یعنی ډېری خلک چې ولې زر واده کوي چې زه زر اولادونه مې رالوی شي چې زه آرام شم یعنی څه یعنی دا څه معنا چې ته غواړي چې یو ماشوم تا خپلو هیلو ته ورسوي او هغه ماشوم ته خاصا دې لپاره رالویی چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپله په غټ وجود په غټ ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد ځان رسوي دا تر ټولو بد فکر دی چې له بده مرغه زموږ ځینې هیوادوالې لري او چې د اولادونو د ډېر والي یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پوښتنه وکړي یوازینی دلیل همدا ګڼي چې زر رالوی شي زه ځوان یم زه بیا قرار کینم وغیره ته ګټي نو دا د زموږ ټولنې یو واقعیت دی او دا ډېر وخت ونیسي شاید چې د حالت نه د ذهنیت نه زموږ د خلکو ذهنیت واوړي
مننه کورودان ژوندۍ اوسئ اغلی اسد که تاسې ته راوګرځم مخکې مقامزي صاحب یادونه وکړه چې که چیرته څوک واده کوي ښه خبره دا ده چې بیل شي یو زوی چې کله واده کوي له مور او پلار نه دې بیل شي دا ښه خبره ده انجونو سره څه فکر وي کله چې دوی واده کوي تر ټولو لوی ویره د هغوی څه وي چې کله د خاوند کور ته ځي او هلته یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي
بلکل افغانستان کې کله چې نجونې ودیږي او دلته هغه د کورنۍ فکرونو ته کتل کېږي او بیا چې کله دغسې ستونزې هم راولاړې شي چې ولې یوې نجلۍ په خپله خوښه باندې انتخاب وکړلو نو هغوی سره بیا تر ډېره پورې همدغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې خسرګنۍ ده دوی ته څه ډول فکر ورکېږي یا څه ډول هغه دوی ته کتل کېږي په کومه سترګه باندې او بل دلته یو لویه ستونزه دا ده چې کله یوه نجلۍ ودیږي د خسرګنۍ د خوانه داسې یو احساس هغې ته ورکول کېږي لکه کور ته چې یوه نوکر راځي هغې ته د انګور په سترګه باندې نه کتل کېږي هغې ته د یو اولاد په سترګه باندې نه کتل کېږي که هغه کور کې د خاوند خویندې وي یا ورونې وي یا خپل همدغه خواښ یو خسر وي نو کله چې د دوی کور ته ونجلې راځي نو د کور ټول مسولیتونه د هغه په غاړه باندې کیږي. هغه باید د کور ټول چارې خپل تر سره کړي. هغه باید د خلینې غوونه واسي هغه ته هر څه ویل کیږي. نو هغه باید هیڅ مونږ وای نو دغه برخه کې تر ډیره پورې انجونې لستونځو سره مخ کیږي او دا غوي فکر لاول نم د سي جوړوي. هغه کله د کور ته راځي نو دا باید لمخ کې نه د سي ولاره ځان ته جوړ کړي تر څو د خسرګنې نه بیل شي او جدا ژوند وکړي. نو دا ستونزې تر ډیره پورې افغانستان کې شته دی او انجونې مخکې نه دي ته امادګي نیسي چې څنګه هغه د خپلې خسرګنې نه ځان جدا کړي. خو لاملونه همدغه چې ما درته ویلي د خسرګنې د خپل نه پاغې باندې ډیر بوج او فشار راوستل او هغه د هغې مسولیتونه ډیرول د دې لامل شوي دي چې انجلې مخکې نه دي ته ځان اماده کوي تر څو جدا شي.
مننه کورودان. له تاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقام زی او افغاني خبريالې عقلي اسد نه چې راغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. له هغه ریدونکو چې اړیکې نیولې و لاغوي هم مننه او هغه چې پر فیسبوک باندې خپل تبصرې را تپریخي. تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.